ټاکل شوی چې د وینزویلا پر ځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشه یي توکو د ترهګرۍ او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغې توقیف خونې ته لیږدول شوي چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویا بیا به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یوه مرکه کې چې پرون د جنوري په څلورمه خبره شو ویلي که هغه یعنی د وینزویلا سرپرست ولسمشره هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویا بیا پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویا بیا. ټرمپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د جنوري په څلورمه کین ارخي رودریګیز د وینزویلا د سرپرستۍ ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې دوی به بیا هیڅکله غلامان نه شي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړې دي. دغه خونه پرون یک شنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو لورو یو آنلاین غونډه کې وروستۍ وضعیت څېړلې ده. په خبرپاڼه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د مشر عاطف اکرام په حواله راغلی چې د بندرونو تړل د دواړو هیوادونو په زیان کار دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پوله ساتو تر جګړې وروسته وتړل شوې. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې دواړو لورو ته سوداګرو د لارو د بندوالي له کبله درانه زیانونه ګاللي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي تر هغو چې پاکستاني لورې د دغې لارې د دایمي خلاصون ژمنې ورنه کړي لارې به خلاصې نه کړي. په ایران کې پیل شوی مظاهره اتمی ورځ ته وغځېدې. راپورونه او خبرې شوی ویډیوګان ښیي چې تیر شپه هم په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه شوي. له پولیسو سره د خوډاب راپورونه هم خپاره شوي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو ساچمۍ ګولۍ او اوښکې بهوونکی ګاز کاروي. د هرانا په نوم د ایران د بشري فعالانو یوې مجموعې ویلي د اعتراضونو له پیل راهیسې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. اعتراضونه تیره یک شنبه د ایراني ریالو د بې ساري ښکته کېدو له کبله تهران کې پیل او لمنې نورو ښارونو ته وغځېده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي کیف به دغه اونۍ د روسیې د جګړې د چټکې پای ته رسونې په هدف له اروپایي متحدانو سره دوه غونډې ولري. لومړنۍ غونډه د فرانسې، جرمني او بریتانیا په ګډون د اروپایي هیوادونو د لوی درستیزانو د چې نن دوشنبه د اوکراین په کوربتوب ترسره کیږي. دویمه غونډه سبا سه شنبه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په کوربتوب جوړیږي چې د ماکرون په ټکو اروپایي مشران به د اوکراین د امنیت لپاره په خیز منی پکې وکړي. زلنسکي تر دواړو غونډو مخکې ویلي هیواد هر ډول احتمالاتو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز د کیف د ښاروال ویتالی کلیچکو په حواله ویلي چې تیره شپه هم روسیې پر کیف هوایي بریدونه کړي. د دغو بریدونو د احتمالي زیانونو راپور لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې زلزله ځپلی وای په خیمو کې د ژمي سړې هوا ته پات دی او ژوند تریخ دی.
ماشومان خو هوا چې سړې یا سړې خیمه کې چې جن اور بلولې شي ماشومان په یو سنت نازک کمی په دې خاطر د سینه بغل او خو او ته بازو کم او د شان ماشومان تریخ.
افغان متقاعدین هم وای چې ژمي ستونزې څو برابر کړي.
اقتصادی مشکلات دغه ژمی اوس په جریان کې ده. د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي.
افغان او پاکستانی سوداګرو پرون د لارو پر احتمالي خلاصون خبري کړي او ویلي دي چې غونډې به دوام ولري.
دواړو فدراسیونونو دا فیصله وکړه چې موږ ټیوزډې باندې نیکسټ میټینګ کوو په بارډر باندې بل مشافه تورخم بارډر باندې.
او ټاکل شوی د وینزویلا پر ځول شوی مشر نن د نیویارک به محکمې ته حاضر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه راځو د خبرونې د سر راپور ته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وای چې د هوا د سړېدو له کبله یې ستونزې ډېرې شوي او وای چې په خیمو کې ژوند تریخ دی. دا کورنۍ چې کورونه یې د اګست 1 په زلزله کې ویجاړ شوي وای چې ماشومان او په خو عمر لرونکي ډېر کسان یې په ناروغیو باندې اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یونیسف ویلي چې په کونړ کې د حرارت درجه له 0 نه ښکته شوې او زلزله ځپلي په همدې سړه هوا کې تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 1 په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسېدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې هوا ښه سړه ده او فعلاً خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغوی ترمیم کړه. خپلو کورونو ته تللي دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړه وي سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي. داسې ووایه چې روغ ماشومان به ډېر مش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست 1 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ 12 غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کېږي او زیانمنې سوې کورنۍ نسي کولای چې مناسبه سرپناه د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه رانه وځي کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نغدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دي چې ژمی کې هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دي په خیمو کې دي. که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي توشک مشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي او زکام بېخي عادي شوي دي ورسره تبي دي ماشومانو باندې زنانه هم همدغه تکلیفونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر 0 ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلي ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړي توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول. شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول. د 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې سوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسېدو د سرپناه او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خپره شوه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
ومو ورېدل چې سړې هوا په کونړ کې د زلزله ځپلو ستونزې زیاتې کړې او ژوند یې ورتریخ کړی. دا یوازې زلزله ځپلې نه دي چې له ناچارۍ څخه سر ټکوي. په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي چې د ژمی پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي او نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو وایي چې لا یې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وورو.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغېزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دی، دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، نو دا د ژوند مشکلات د روزمره مشکلاتو سره لاس په ګرېوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
په همدې حال کې یو متقاعدی خون کې چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل آن د خپلې درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یوه میاشت کېږي چې زه سینه بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا 10 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د 150 ادارو لپاره په 50 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینې خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمې پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تینه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هېڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډېر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید 10-10% مستحق شي، دا نور یو نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس پاتل سم په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامی متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش لمخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز للاري او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي. خو یو شمیر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې عمر یې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم 40 کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې میرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان او پاکستان سوداګر پرون د لارو پر احتمالي خلاصون او ورته نورو مسلو سره جرګه شوي وو. دا چې د دوی په دې خبرو اترو کې چې په انلاین ډول تر سره شوی وي څه ویل شوي دي، څه مسایلو باندې بحث شوی، د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان پرون د همدې غونډې وروسته د پاکستان د سوداګرۍ خونې له مرستیال سید جواد حسین کاظمی سره دا مرکه کړې ده.
نو ډیر مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب کمشال لیډو تم دا وسر چې دغه چاچا غډونو کو سوک سوک پکیو د دوه خو او کراته مو وی بیا د محمد پرک په حالو خبره کو
نن د ناستي کې فدرېشن اف پاکستان چمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیر صاحب زاینټ بزنس ګروپ چیف